برنامه بعدی ما را به میزبانی احمد تکل میشنوید.
ډیر زیاته مننه فرشته نگاه قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د سنا پلاوی نن د افغان حکومت او ناټو له چارواکو سره په کابل کې وګوري، او افغانستان او ترکمنستان د هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ غونډه کې به د شیرونو له یو ژباړونکي حمیم جلالزی سره په خبرو کې واوري چې د شعر ژباړه آیا ممکنه ده کنه، او که ممکنه ده په څه ډول.
مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده، زه کوشش می داوی چې مفهوم هغه سره ولیکم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هغه سره خوند واخلي، او دغه شعر لیکل ډیر زیات مشکل ده.
قدر من اوریدونکو، د هر څو وروسته راځي په پایل کې پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې، او شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمیه. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغانستان د ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې. د پاکستان لوري د لارو لبیا بیا بندول وروسته افغان حکومت هڅې زیاتې کړې دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې عمومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د یکشنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د همدرز ویل چې د عملیاتو په لړ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې یو پولیس په ډزو وواژه. د سپینزار زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبری په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندوز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري: شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمه. جنوبي کوریا وایي دا توغندی شپږ سوه میله والوت او د څلوېښتو دقیقو لپاره په هوا کې و، او وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بحیره کې ولوېد. جاپان دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه واضحه سرغړونه ده. دا توغندی د پیونګیانګ د شمال لویدیځ له یوې زراعتي سیمې څخه توغول شوی دی. د سوریه پاوز د دې هیواد په جنوب کې یو ورخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د سولې د خبرو تازه پړاو پیل شي. د سوریه دولتي رسنیو د استانې له خبرو یو ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یوه خبر پانه کې وویل دا اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر دره القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سکل په منی کې به هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شو. ماکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې ماکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. سکل منی به د اضطراري حالت په پای ته رسولو سره د فرانسویانو ازادۍ ور وګرځوم، ځکه د ازادۍ د موجودې غښتلې ولسواکۍ اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر وویل چې حکومت به د هرې بلې حملې مخه ونیسي او د سخت دریځۍ پر ضد به بېرحمانه مبارزه وکړي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چین ولسمشر شی جین پینګ ته په مسکو کې هرکلی وایي. د چین ولسمشر پرون په غیر رسمي سفر مسکو ته ولاړ او د روسیې له ولسمشر سره یې وکتل. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ریا نوویستي د راپور له مخې د پوتین او شی جین پینګ له کتنې مخکې د کرملین جګپوړي سلاکار یوری اوشاکوف د روسیې او چین ترمنځ اوسنی اړیکې په ډیرو کلونو کې تر ټولو ښه وبلل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین او شی به د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د پانګوالو او سوداګرو له مشرانو سره وویني. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبری برخه کې لومړی راپور واوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د جرګې 15 کسیز پلاوي پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناتورانو له دې مخکې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کیږي. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطی ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونه وکړي. د همداراز وویل پنځه سناتوران دلته دي، دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري، خو زه اوس څه نه شم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکین او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د پاکستان صدراعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلي خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکین او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سخت دریځې، ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لېږدېدلې دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوی ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د 15 کسیز پلاوی د سفر په اړه راپور مو اوریده دوی کابل ته رسیدلې دي او وروستي راپورونه وایي چې په پام کې د پراتلونکو څو دقیقو کې د امریکا د سنادا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د سولې د پروسې او د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په ګډون پر یو شمیر سیمه ایزو او اړوندو مسایلو باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان ولسمشر سره په ځانګړي توګه پر همغو مسایلو وغږیږي چې د پلاوی په پاکستان کې هم د پاکستان له مشرانو سره خبرې کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مومند صاحب، تازه معلومات څه دي؟
مننه ټاکل شوی لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تفسیر کې اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا د غپلاوي نن له غرمې مخکې تقریبا ساعت وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدنه وکړي او په دغه لیدنه کې دوی په هماغه مسایلو چې دوی په اسلام آباد کې له د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پرې خبرې کړې وې چې هغه د تروریزم په خلاف د مبارزې جدي کول دي، همداراز په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه شوي او هغه مهمه ګڼل شوې وه. نو د افغان ولسمشر سره به هم دوی په همدغو مسایلو باندې خبرې کوي. البته په ار کې یوې منبع چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي ازادي راډیو ته وویل چې هماغه مسایل چې له پاکستاني مشرانو سره هلته پې دوی خبرې کړې وې، دوی غواړي چې د افغان مشرانو نظر هم پرې راواخلي او د دې ته هم ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شي. البته دغه هلې ځلې په داسې وخت کې کېږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر له نواز شریف سره په یوه لیدنه کې هم دغه جوړجاړی کړی و چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې د ترنګلتیا سره مخ دي نرمښت راشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري بیرته عادي حالت ته راوګرځيږي. امریکایي سناتوران تر ډېره پورې په دې باور دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د همکاري پرته نشي ټینګېدلی او دوی هڅه کوي چې په دې ارتباط باندې د افغان مشرانو موافقه هم ترلاسه کړي سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه چې د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې مطلوبه نتیجه نه درلودله د مطلوبه نتیجه طرف ته حرکت کې شي. بل تکل سره
ډېر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې وایي په څو شیبو کې به د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان د سولې د بهیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاري او له تروریزم سره د جګړې پر اړوندو مسایلو به خبري ورسره وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پتو شیبو کې قدر من اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروگرام خبرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښښې چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیست خبرونې د مقالې سر لیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېره میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال ماتیس هغه څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین د افغانستان په جګړه کې لښکېلي 2014 کال وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندوی کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هوټسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندې په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو کلونو راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنګټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغسې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشنفکران د دې پر ځای چې دا واقعیت ومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امیم جلالزی د شیرونو پر ژباړه راتغږي.
شیرم د نور ژباړې په سیر باندې کټ مټ نس ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوه.
دغ دې خدای ما را باندې ون او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخی سره مرکه لنډه کایت که وخت و نور مطالبم اوریدلای شي. پیل خبرونو کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی اسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقی لخوا د جنوبی اسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی اسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوی ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهور شو چې د پاکستان لای ودینی عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوه. قندیل بلوچ لا دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14 په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډېرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کوم ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادب پوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده، او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوي معنا ته ډیره توجه کوي، جوړښت ته ډیره توجه کوي، مفهوم ته توجه کوي، موسیقي ته توجه کوي، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پس سو د آزادو شعرونو مسله، مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده، زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې راولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې راولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته په ژبه کې ډېر د وی پانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزوري ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توری او لغتونه مو کم دي. نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو، په همدې اساس باندې کله کله زاړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسې به لوستې وي، ما کوشش کړی د څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې درسره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم.
یو څو بېلګې به راته ولولې او بیا به دام راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي چوغو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویلولی.
یو شعر ده، زما زړه خو څه دیوالي میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوې به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي. خو یاد لره، هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی، مینه در سره لرم، د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري دا خلک، دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا، او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان، زه، ته، نور، ټول خپل ژوند کې ډیرې وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ او ستاسو دا وړتیا چې هغه تجربې شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې رخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپله همې کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپلې تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم. ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي،
شاعری لپاره دوی یو قراردادی شیان لري، کلمې هم هم دسیدي، خیالونه هم هم دسیدي، مفاهیم هم هم دسیدي، او دوی فکر کوي چې شاعری هم دغه ده. که ته په شاعری کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعری کې یاد شوی، ته په جدي شاعری کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعری ګڼي، له هغه لاندې بیا شاعری نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعری چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي، او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي.
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري، ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګه او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا یې ژبه نه یې اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. او نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي، او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی یې نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړ پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب شته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نه شته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي، او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. او مونږ ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشوڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې شته. یو کتاب یې ده د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده آسمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې د یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم ده، د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انځورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انځورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که درته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس له هغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مخته بول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مخته بول. پس له هغه څه زه د نسوز رات نه فارغ سوم، بیا شامل دے انہوں نے پنجی سو بیا ماد اخبل دگا اکیڈمک شکل باندھے شروع ہو کر نقاشی میں زخو دیش پیتم کالنا سماد شاو علاقہ دلود نقاشی
تقریباً
البتہ پدی چلور دیش کالا کہ مکمل اکیڈمک شکل نہ نو ابتدائی شکل یا پنجلا اسکالا وقت نہیں سے نو پاس لگا سما اکیڈمک کار شروع
یعنی دکم مکتب نو پیروی کا ہوئی تاسو
اصلاً خو مجھ اخبل اول قدم کے افغانستان کے ٹھول ہنرمندانو زیاتر کلاسیک کلاسیزم اور ریئلسٹک مکتبوں پیروی کا والا ابتدا کے چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پاس لغت بیا په نقاشي کې سره مثلا پرانګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده امپرسونیزم پاس لغت بیا مختزه بنو تجریدی مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه ماډرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډیر ماډرن مکتبونه دي څنګه هم کولای شي ونرمن مکتبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې ونرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط یو خو خلک لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د ونرمندان سره پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه بي توجه ده بالکل بي تفاوت د ونرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړی
ما په تعداد تقریبا 999 تر زر تابلوګان سره ما شروع کړه کار کړی
نن درتونو نه مو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څه پنفاره دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزو شو تاشکند کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت زما جر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګای مدلو بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ څخه په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یاد دې سه یو ګالری دلوت آل ته دیما یو نمازګاو یو روسی نقاش او یو هندی نقاشو بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمازګا دلوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګا ما دلوت په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط دی نیو دلی سره ده لري نو آل ته یو نمازګا ما ورکه څنګه دیما انفرادی نمازګاو
ماشاءالله تک ډیر نندرتون نو درلود طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅوي هم ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادی شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان مې شه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې ماډرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نه ما خپل کار کړ هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګا دلوت د ما درې اثر هلته خرڅ یو پورټریټ و افغان وولټمن په نوم یادې ده یو سپینګری مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر ته راځي نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغو مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه شی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغ شکل
باندې
او ظرافتو سره امپرسونیزم مکتب داده سه پخوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د پل سیزان د ګوګان د پل ګوګان د دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسونیز ایجاد کړ چې هغه وخت وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا بیا به داسې یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسونیزم ده بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا داسې پوس چې نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې چې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده که درخت ده که ډبره ده که انسان ده بیا دوی شکل ورکړ دغه کنواس ته چې رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل یعنی پاگ کے مثلا دس شکل دیر سکھن رنگ نہ ڈیر آزاد بالکل قیدوں نہ موت سر پگ کے پگ واقع رنگ نہ یا ہم پرسنس مکتب یا رنگ خصوصی رنگ ہے دلوت لیکن فی الحال آگاہ مسائل ہم نستا آگاہ قیدات رنگ نہ ہم نستا
تو کیسے دنیا کی دنقاشی مختلف مکتبوں نہ سرا گڑائی افغانستان کی تقریباً پاگ زالو شکل سرا پات دی او دنیا ڈیرا بدلا سویدا څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه ځان خلاص کړي ما یو داسې یو مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا پار شکل کارول ایسی زان تے مثلا لکوچن دے زان تبدیل کی مثلا راس یا بل آغت لارے تھا مثلا موج پا افغانستان کے موج کا موج متوجہ سو زام کرو غیر دے افغانستان کوچ دی یا مثلا بازارون دی یا پورٹریٹ دا مثلا دے کہ قیدات نظام خلاص کیا کوشش کی چھ تحصیل لاندے رہنے سی دی مکتب تحصیل لاندے اس کو مکتب نے آزاد دی اتو کولے
تو ہن کم دیر وقت دیر
بلے
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي تا د رنگونو قیدونه نه مانی د مکتبونو قیدونه نه مانی چې په خیال کې چې په تصور کې چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموال وو سم په مغ ډیر وړو وړو باریکۍ او پسې ګرځي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډېره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبر اوس احساس کړي اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ وخت سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتیبات لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا قدر تو وایم ته وو سم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ ورسي ډیر مننه چې رالې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس د نقل وار دی وغمی دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي
اروا خلق چیز دکړې وکړې او ظلمکه شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې له کوره ووځې مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه خه پورا زحمت وباسه زغوارم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي. پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله. په ساحل کې راکوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. ده له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي. هغه ځواب ورکړ، دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و، او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي. نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پرې شي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل، ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. ده ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل، عجیبه ده، ډیر ژر راغلې. د چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وې، پلار ته پلمه وکړه، ویې ویل، سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیولا، ایسار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل، شکر دی چې ته ژوندی یې، چې سروي خولۍ ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې 1000 درکړم، خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یوه بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل، دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي، راځه سلام به ور واچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ ته ور وخوت او له چلوونکي یې پوښتنه وکړه، له کومه ځایه راځئ؟ هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه، څو مو بار کړي دي؟ هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یوه ښکلی ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه، دا ښځه خرڅوي، په چای خرڅوي؟ هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده، راو مو تښتوله، ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلۍ یې خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګېد، پلار ورته وویل، ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل، پلاره، یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی، په لیدو به یې بی حده خوشاله شي، یوه ښځه مې راوستې ده، زما ښځه اوستانګور، د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو، احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده وو، ښځې ته په ژړا وویل، اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل، غم مه کوه، زه انځورګره یم، زه به انځورونه باسم، ته یې په بازار کې پلوره، خو ګوره چې هیچ چاته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل، ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي، د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي، د خوښې شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګری لور میړه چې دا حال ولید، په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل، ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وستل او میړه بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل، دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل، انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ، بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل، سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل، زناز ما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته بلاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله و یې تړله، په بیړۍ کې یې واچوله، خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاه وکړ، نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل، بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه امریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده، بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډېر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتېره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې، خو یوازې د ښایسته وې. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره وروختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي، زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بېلې دی چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی یې، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو خو برکت دی، زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د ده د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غونه لري، اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترنم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان، ترنم خو له ساز سره هم کیږي او بې سازه هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې سازه ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې سازه ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستې.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله وه، نو هغه ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما څه خوب
په یو وخت کې به دې دوه کاره کول؟
اوکې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وي، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وي. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي؟
وخت تیر سو، نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، آواز هم ښه راپورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي، ترنم وایي؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې شولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودې، او بیا مې خوشحال خان خټک ډېر مطالعه کاوه، بیخي ډېر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د ده د خوږ ژبې آواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي ده نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس پروژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بېخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یوه په خپل وخت کې کار کړی دی او
د هند سندرغاړو مویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډیر ستاسو د توجه وړ ده.
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلې وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه، څونې غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل مشکل د الفاظو درست وو، مگر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم د نوشاد صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د ده پر حالات باندې جوړه وه، نو ده ته ځکه ډېره خوښه وه، ده چې هر څه غزلې وې ویلې وې په هغه کې د ده دا غزل ډېره خوښه وه. او بیا ده ویلې هم دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدلی چې ډېره ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي زه لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کړم. او بیا هم دوی داسې وکړل چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې پرې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننه. البته سایگل زا ماورما غږ مو ډېر ورنږدې ده سایگل ته. په دومره موده کې مو ولې د ساز لالو سره سندرې ونه ویلې؟ د دې دلیل څه و؟
د ټولنې څه آوټ و؟
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کار ونه کړ؟
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونې په اهمیت یې هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اسونې زما څه کېږي، زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره
سندرې وو.
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟
یا نه مې دي کړې، چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي، زه بېخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او فارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی، نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او ده چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي، هغه به زه درته ووایم چې ده په اوله ورځ په راډیو کې ویلې ده، د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم، درد خدای مرا باندي وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم، ناروغ یار بلا دی واخلم، خدای دی ل دیواری را جوړ ک و ناروغ یار، خدای دی ل دیواری را جوړ ک و ناروغ یار، خلق بوای بخت تور دی آرم رنا، ناروغ یار بلا دی واخلم، بلا دی واخلم، خلق تک باوائے بخت تور دے یارم رینا نارو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
ڈیرا ماننا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio